علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دي په خبرونه کې درته زملي حامد ساده هرکلی وایم په خبرونه کې د کابالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د ریپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه تړوم هم لرو خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه
د پاکستان د کورونو چارو وزارت وای حکومت د تصدیق مهم په وخت شاوخوا 3.5 لکه جالي شناختی کارډونه او 2000 سلور سبا پاسپورتونه بند کړی دي. د قبایلی سیمو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د پالیسۍ غوښتنه کړې ده او نن په بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې 20 کسان وژل شوي دي، ګڼ نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وای موجوده حکومت د تصدیق مهم په وخت شاوخوا 3.5 لکه جالي شناختی کارډونه او 2000 سلور سبا پاسپورتونه بلاک کړی دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې د تصدیق عمل په وخت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 6,370 جالي شناختی کارډونه منسوخ کړی دي. چودري نثار زیاته کړه
اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے
پدی کی بزنی سموی اگر انشاءاللہ بحال شی کچھ پکم ملک کے پلکونو شناختی کارڈونا اغسل کی گی او خرسول کی گی ڈیر افسوس خبر ادا نو منگ پدری نم کالو کے سلور نم لکا شناختی کارڈونا بلاک کڑی دغر جالی پاسپورٹونا ہم جوڑ شوی
د تیرو شورو پورس په کوټه کې د خلجی کامی اتحاد او مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو په یو مظاهره کې ویلي وو چې نادرا په بلوچستان کې د 2,00,000 نه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي. دغه سي د دسمبر په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې مرکزی حکومت د پښتنو د بند کړل شوو شناختی کارډونو مسله حل نه کړي نو د صوبي ټول سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیمي یافته او هلکانو او جینکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتی پروګرام جوړ کړی وو چې مقصد یې د دواړو ملکونو په سیاسي حالاتو خبرې او د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. د بشري حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس اورګنایزیشن مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریډیو ته وایي چې د اپریل میاشتې راهیسې شروع شوی دې پروګرام کې د قبایلي سیمو نه 500 او د افغانستان شل تعلیمی یافته هلکانو او نجونو ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته تربیت ورک
خپلو مسائلو باندې هم لک خپلو کې ډسکشن وشي چې د پاکستان اصل مسائل څه دي، د قبایلي سیمو اصل مسائل څه دي او د افغانستان اصل مسائل څه دي او دا غوښته حل ده. دې سره سره دې ته موږ بنیادی سیاسي ټریننګ هم ورکړو دا یو فوکس و چې د ځوانان مستقبل لپاره موږ لیډران تیار کړو.
په دغه تربیتی پروګرام کې زده کوونکو د پاکستان د پارلمان غړو سره هم ولیدل. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه د فاټا زده کوونکو تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې موقع ترلاسه دي خو د فاټا ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه بیا محروم دي.
د هر صوبې چې کوم ځوانان دي هغې دپاره د حکومت خپله پالیسي وي، هغې دپاره اپرچونیټیز ورکوي، انټرنشپ پروګرامونه وي، هغو ته موقع ورکوي، هغو ته لیپټاپس ورکوي، کټګریز باندې ایجوکیشن فری ورکوي. خو د قبایلو ځوانانو دپاره نه څه پالیسي شته نه حکومت چې کومې پالیسیانې جوړوي په فاټا کې نو نه په هغې کې ځوانان کېنئ.
د فاټا زده کوونکي وایي د دې سیمو ځوانانو لپاره پخوانی گورنر مسعود کوثر د یوې پالیسۍ جوړولو منظوري ورکړې وه چې باید حکومت یې عملي کړي. هلته د باجوړ ایجنسۍ نه د کامی سملی غړي شهاب الدین پرون مشال رډیو ته وویل تر څو چې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات نه وي عملي شوي داسې پالیسۍ هیڅ اهمیت نه لري. د تېرې میاشتې په 28 نیټه د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ په عملي کولو کار پیل کړی دی. د افغانستان لویه سالنوالی وای د کورونو چارو وزارت په فساد د تورونو دریو پخوانیو مرستیالانو د کیسونو سیرنې لا اثر ته نه دی رسیدلی. لویه سالنوالی وای په دې اړه د دوی یو وفد ته دغه کار سپارل شوی دی. سو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورونو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده خو په خبره یې دغه سیرنې به وخت اخلي. د لوی سالنوالی ویان جمشید رسولی د پرون د خالی پورس د مشال راډیو افغان څنګه ته ویلي چې د ولسمشر د حکم په اساس د دغو کیسونو په سیړنه عملن کار روان دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د عراق په سر خار بغداد کې په بمی چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه دوه بمی چاودنه وی چې نن د بغداد د گاډو د پرزو خرڅولو په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوي چې په دغه بازار کې ډیر رش وو. تر اوسه دغه چاودنو ذمہواري چا نه ده منلې، خو داعش په دغه خار کې د شوو زیاترو وروستیو ترهګرو په خو ذمہواري منلې ده چې پکې زیاتره ولسی خلک پنخه شوي دي. د عراق د داخله چارو وزارت یو چارواکی رویټرز ته ویلي په دغو کې یو ځانمرګي حمله وا او بلا بمی چاودنه وا. روس ته ملګرو ملتونو له امنیتي شورا نه په شام کې د دوی د ډزبندۍ معاهدې منظورولو لپاره زر تر زره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده. د دغه قرارداد مسوده روس جوړه کړې ده چې پکې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په اوربند او خبرو ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې د شام په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو غوښتنه هم شوې ده. ماسکو وایي چې دا خبرې دې د جنوري په وروستیو کې په کازاکستان کې ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې روسي استازي ویتالی چرکین ویلي چې امنیت شورا به نن د روس وړاندې شوې مسودې ته رای ورکړي او تمه لري چې غړي هیوادونه به منظور کړي، خو غربي ډیپلوماټان بیا وایي دوی به دغه مسوده ولولي خو ډېر په بیړه کې ملاتړ کول نه غواړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان کورنو چارو وزیر وای په تیرو دریو کالو کې 3.5 لک جعلی شناختی کارډونه بلاک کړی دي. خو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران وای
بلاک شناختی کارډ د پښتانه دی، باور والا او نور پاکستان والا به دا زموږ د شناختی کارډ فیصله کوي د پښتانه. یو دوی به خامخا خلاصي دا په قرار نه پښتون ورته کړی دي نه مور ورته کړو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د جرمني په مرسته د پاکستان او افغانستان او یو ځوانانو لپاره یو تربیتي پروګرام سرته رسولی. مقصد یې څه و؟
د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې کومه دا ترخه خبره روان دي، نو موږ وی چې دا ځوانان یو ځای تشي او دی کم از کم مینا محبت زیات شي. یو فوکس و چې دا ځوانان مستقبل لپاره موږ لیډران تیار.
د کورمې ځای اوسیدونکو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې مشکلات لري.
دا وړوکی مشین دی، دا بوج برداشت کولای نشي، ټریپ کیږي مته په اتو سلويختو ګنټو کې 2 ګنټې بجلی ملایي.
په اونیس پروګرام تړون کې به د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په اړه معلومات واوري.
نوخار اباسین پغار آباد دی، دا دی کې درې تحصیلونه دي، نوخار، جنګیری او پبی او ډاکوړې زیارت کاکا صاحب پیلکیایي پبی دا پکې مشهور کلی دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلی په تیرو دریو کلونو کې 3.5 لک جعلی شناختی کارډونه او د 2.5 زرو نه زیات جعلی پاسپورټونه د تصدیق وروسته بلاک یعنی بند کړل شوی دي. تیره ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال چودھری نثار علی خان ویل چې د شناختی کارډونو د تصدیق لپاره 13 کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې د تصدیق عمل وساري. خو په پارلمان کې د پښتنو سیمو غړي وایي چې دا خبره څرګنده شوه چې بند کړل شو شناختی کارډونو کې زیات شمیر د پښتنو دی. دوی له حکومت د بند کړل شو شناختی کارډونو د بحالولو غوښتنه وکړه. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د جمعې په مازیګر ناوخته په اسلام آباد نادره هډ آفس کې خبري غونډې ته د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې یې د 10 کروڑ 10 لک شناختی کارډونو د بیا تصدیق عمل سرته رسولی او هم په دغه شپږ میاشتو کې یې 6.3 زره 3.3 شناختی کارډونه بلاک کړي. په دې موقعه چودھری نثار علی خان د شناختی کارډونو د بیا تصدیق عمل لپاره 13 رکنی پارلیماني کمیټې هم اعلان کړه چې د ټولو پارلیماني ګوندونو غړي په پکې شامل وي. چودھری نثار علی خان زیاته
4.5 لک، اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے.
دی وی سے لور نیم لکا پدی کی بزنی سموی هغه به انشاء الله بحال شي. خو چې په کوم ملک په لکونو شناختی کارډونه اغستل کیږي او خرڅول کیږي ډیر د افسوس خبره ده. نو موږ په 3.5 کالو کې 3.5 لک شناختی کارډونه بلاک کړي، د غرنګ جالي پاسپورټونه هم جوړ شوي. نو موږ په 3.5 کالو کې 2.5 زره 3.25 پاسپورټونه هم منسوخ کړي دي.
1400 700 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں.
کلچ مشال ریڈیو د چودھری نثار پدی پریس کانفرنس باندھی د پختونخوا ملی عوامی پارٹی د سینیٹر عثمان کاکڑ نو پختل نو ہاگا اوے
د پختونخوا ملی عوامی پارٹی دریز موقف دادی ثابت سو دوی چلور نیم لک شناختی کارڈ بند کری دی دا چودھری نثار دی ک وزارت داخلہ دا ک ور سرا اسمبلی حکومتی مرکزی او کنا درا دا سراسر پختون دشمنی دا بلاک شناختی کارڈ دا پښتانه دی پر ناس بد لاور والا باسط بزنجو بھائی ڈاکٹر جمال دینائی بھائی دا ایم کے ایم والا بھائی نور پاٹیان والا بھائی دا بزمور دا شناختی کارڈ فیصلہ کی دا پښتانه دا یو دوی بے خام خا خلاص دا پکرار نہ پښتون ور تک شینی نہ مور ور تک شینو.
کلچ مشال ریڈیو پدی اڑا پقامی اسمبلی کی دا جماعت اسلامی پارلیمانی مشر سبزادہ طارق اللہ نو پختل نو دا ہغه وینا وا
دا یو کال مخ کې ویل چې زبدا کمیټي جوړوم لیکن اوس پورې هغه کمیټي لا نه جوړ شي خو نه لا ویل چې زبدا کمیټي جوړوم زه خدا مې چې یو سړی ته ولی داسې ذهني ټینشن ملاو شو هغه د دې ملک کو شي جون کې له هغه د هغه پلار او د هغه نیکونه د دې ملک باشندګانو هغه ذهني تور هغه دوه ټاپ ته چې هغه د ویزه خراب شي زه خو اول دا پښتنه کوم چې ولی د قوم ته دوه ټینشن ولی ملاو شي.
بل پلو د تیر زیارت پورس پکوټه کې یو شمیر خلکو د نادرا پر ضد احتجاجی مظاهره کړي چې پکې ویلي حکومت د دوی له 2 لاکھ پورې شناختی کارډونه بلاک کړي. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د عوامي نشتل ګوند غړو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلي چې په بلاک شوو شناختی کارډونو کې لټول زیات د خیبر پښتونخوا بلوچستان او د قبایلي سیمو د پښتنو شناختی کارډونه شامل دي چې شمیرې له 2.5 لاکھ نه زیاته ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان اویاو تعلیم یافته لکان او جنکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتي پروګرام سرته رسولی دی چې مقصد یې د دواړو ملکونو د سیاست پاکله پوهه ورکول او سره سره د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. په پروګرام کې له دواړو غاړو برخه اخیستونکي ځوانان وایي چې د مدني ټولنو سره سره د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته هم پکار دي چې په ولسي کچه رابطې زیاتولو لپاره دا قسمه پروګرامونه چلوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
د بشری حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن صدر حبیب ملک اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې د پروګرام لپاره د پاکستان د قبایلی سیمو څخه 50 او د افغانستان څخه 40 تعلیم یافته هلکان او جینکۍ منتخب کړي وي چې ورته په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته تربیت ورکړي شو. د نوموړي وینا وا چې په موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې دومره ښې نه دي، نو د پروګرام لپاره د افغانستان څخه د ځوانانو د منتخب کولو یو مقصد دا هم وو چې د دوه ملکونو د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتې کړي شي.
د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې کومه دا ترخه خبره روان دي، نو موږ وی چې دا ځوانان یو ځای تشي او دی کم از کم مینا محبت زیات شي او بل خپل مسایل باندې هم لک خپل کې ډیسکشن وشي چې د پاکستان اصل مسایل څه دي، د قبایلی سیمو اصل مسایل څه دي او د افغانستان اصل مسایل څه دي او دا غا څه حل ده. د سره سره دې ته موږ بنیادی سیاسي ټریننګ هم ورکړو. دا یو فوکس و چې دا ځوانان مستقبل لپاره موږ لیډران تیار کړو، صرف خپل خلکو خدمتو کی بلکہ دی ریجن کی هم غی خپل خیو رول ادا کی.
په پروگرام کې د دوانو غاړو برخه اخستون کی ځوانانو وینا وا چې د مدني ټولنو سره سره د پاکستان او افغانستان حکومتونو له هم پکار دي چې په اولسی کچ رابطې زیاتولو لپاره د دا قسمه پروگرامونو تابع وکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو هما خان محسود مشال ریډیو ته وویل،
ما افغانستان باندې کې د نیگیټیو پرسپشن ما وی چې بیکورډ ایریا نه به خلک وی او چې دا پروگرام شو مونږ
افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم خان زازی وای چې د دې تربیتی پروگرام د لارې نه صرف د قبایلی سیمو د حالاتو نه خبر شول بلکې د پاکستان د سیاست په حق لای هم پوهه ترلاسه کړه.
د دواړو ملکونو سیاست، کلتور، تاریخ، هر څه مو را سره شریک کړل، پاغه مباحثه وکړل او ډیر داسې ستونزې چې پاغه موږ دي دلو د حل لارې سره شریکې کړې چې څنګه وکولای شو ځوانان خپل رول ولګوي د دغه ستونزو په حل کې په آینده کې. او د پروژنیز پروګرام د لارې موږ د پاکستان سیاست نه خبر شو، دلته د خلکو فکر نه خبر شو او آینده کې د خپل اړیکو جاری ساتلو ژمنه مو وکړه.
د یادونې دا چې د تربیتی پروګرام کې ګډون کوونکو ته نه صرف د سیاست په حق لا لیکچري ورکړې شوې بلکې د پاکستان د پارلمان غړو سره د ملاقاتونو نه علاوه د قومي اسمبلی دوره یې پرې هم کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد نورو برخو په شان د هغو سیمو ځوانانو لپاره پالیسي جوړه کړي. د قبایلی سیمو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان جوړېدو اویاو کال تیرېدو وروسته هم د هغو سیمو ځوانانو لپاره پالیسي نه ده جوړه. نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د فاټا اورګز ایجنسی سره تعلق لرونکي او د فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د ځوانانو او د هغوی مستقبل لپاره پالیسي جوړیږي او هغوی بیا دغه پالیسو مطابق د ملک او قوم په طریقه کې برخه اچوي. خو په پاکستان کې قبایل ځوانان د خپلو برخو او حقوقو نه محرومه ساتل شوي.
د هر صوبې چې کوم یوت ځوانان دي دغه لپاره د حکومت خپل پالیسي وي، هغه لپاره اپورچونټیز ورکوي، انټرنشپ پروګرامونه وي، هغه ته موقع ورکوي، هغه ته لپټاپس ورکوي، په ایجوکیشن مختلف اپرچونیٹیز دی. خود قبائل رضوانانو دپاره نسا پالیسی شتا نہ حکومت چې کومه پالیسی نه جوړه په فاټا کې کپ ایجوکیشن باندې کپ هیلت باندې کال تا په هر لیول باندې سره جرګه کیږي یا اس مخه تا حکومت سره وړي نو نه پاغه کې ځوانان کې نه نه د ځوانانو نه تاسو کوي.
د فاټا سټوډنټ خزینه څنګه مشره سمری نه خان وزیر وای چې په فاټا کې 30% د ځوانانو آبادی ده. خود حکومت لخوا دوی ته هیڅ توجه نه ورکړي کیږي او ځوانان دی لپاره هیڅ یو اهمیت نه لري. د دې په وینا چې قبایل اصلاحاتو کې هم ځوانان او ښځې د نظره ویستلې شوې دي، خو حکومت لا په دې سوچ پکار دی چې د فاټا ځوان کول د تعلیم، صحت، پالیسۍ او حقوقو نه لري نو په قبایلي سیمه کې امن نشرات لري.
فاټا اصلاحات روان دي، هغه کې یوت او خاص طور په ښځو د دوه سره نه نمائندګي شته، نه ته تپوس کړی شوی دی چې آیا تاسو څه غواړئ. نو یوت سمون چې کم دی هغه 64% دی، نو ډېر غټ سیګمنٹ چې کم دی د پاپولیشن ول هغه شي اګنور کې او هغه په خپل فیصلو کې نه شمار کې، نو هغه ډېر نقصان دی. امن به څنګه راځي؟ موږ نیشنل ایکشن پلان خبره کوو، موږ د امن کوششونو خبره کوو، امن داسې نه راځي چې دوره غټ یو سیګمنٹ دی د یوت والا هغه اګنور شي او بالکل یو معاشره پاغي کار نه کوي، یو ملک یو سټیټ پاغي باندې کار نه کوي، نو دې طرف ته توجه ضروری ده.
ځوانانو پالیسۍ په اړه د فاټا قومي اسمبلی غړی شهابالدین وای چې ځوانان د قبایل مستقبل دی. خو د ځوانانو پالیسۍ جوړول خو لرې خبره ده، تر څو چې حکومت او سیاسي ګوندونه فاټا اصلاحاتو د لارې قبایلي ولس ته بنیادي انساني حقونه نوي ورکړي نو دا قسمه پالیسۍ هیڅ معنی نه لري.
فاټا یوت د پاره خو پرې دی چې موږ لګي یو د فاټا د ټول سټیزن د پاره لګي یو او د سو پورې چې موږ ته انساني حقوق نه ملو شي د موږ ايني حیثیت نه راغله نو زموږ د یوت د پاره موږ لګي یو منډه تر دې وو خو زما په فکر باندې چې ايني او قانوني اصلاحات نه راغلي زموږ د سټېټس واځي شي نه نو موږ د خپل یوت د پاره چې څومره منډه تر دې وو زما په فکر باندې دا هغه مقام نشي نیولې کوم چې نور پاکستان یوت ته فیسیلیټی دي.
قبایلی ځوانان وایي چې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوسر د قبایلی ځوانانو لپاره د پالیسۍ جوړولو منظوري ورکړې وه خو پاغې تر اوسه لاکار نه دی شوی. باید حکومت په دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی په وینا چې پکار ده چې د دوی نور حقونه ونه وهل شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن خواریکښو د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او په بېلابېلو سرکاري ادارو یې تور لګولې چې له دوی سره ناروا سلوک کوي. د یاد سازمان د سنگ څانګې مشر ګل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د مزدورانو لپاره جوړو شویو ادارو کې مستحقو خلکو ته پیسې نه ورکول کېږي. یادو سرکاري ادارو د لګول شو تورونو په اړه سندي ویلې. نور تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د ښار د بېلابېلو ادارو نارینو او زنانو غړو د زیات عمر د مزدورانو لپاره جوړې ادارې ای او بی آی، سوشل سیکیورټی انسټیټیوټ یا سی سی او د خواریکښو د سوکاله ادارې یعنی ورکر ویلفیر بورډ په کردار نیوکې وکړې. ویل چې دا وخت په سند صوبه کې د 9.5 زر نه زیاتې کارخانې دي، ولې په دغه ادارو کې یوازې 3.5 لک خواریکښ رجسټرډ دي، کوم چې یوه سوالیه نښه ده. او په دغه مزدورانو کې د کراچۍ ښار یوازې 15% مزدوران شامل دي. د مزدورانو د سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د سند څانګې مشر ګل رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په دغه ادارو کې د خپلوالۍ، پیسو او سفارشونو په بنیاد کارونه روان دي او چې کومې دوایانې د مزدورانو په نومونو سره راځي هغه مریضانو ته هیڅ ګټه نه ورکوي.
زموږ د مزدورانو درې ادارې دي، سوشل سیکورټي، ای او بی آی او ورفیر بورډ. چې کوم نه مزدور ته فوائد ملایدل پکار دی اغه نن موږ دپاره عذاب جوړ شوی دی. بس سوسو کوټای کې ناقص دوایا نه، دو نمبر دوایا نه او بالکل ہلکا ڈوز والا دوایا نه، کم چې مزدورانو باندې سرم نه کی او مزدورانو ته د زناورو په شانتي ګوري.
پر دې موقع د یاد سازمان مشرانو په خپل وینا کې ویل چې د زیات عمر د مزدورانو د پاره جوړه اداره ای او بی آی دا وخت مشر هم نه لري، او د یو تیر مشر پر ضد سپریم کورټ کې د بډي رشوتونو اخیستو مقدمه هم روانه ده. د ګل رحمان په وینا چې دوی دغه ادارو پر ضد په عدالت کې هم درخواستونه جمع کړي او ضرب د بډي رشوتونو د مخنیوي ادارو ته خپل آواز رسي.
هغه سره خبرې هم شوې دي، او بلکې دغه خلاف کورټ کې هم د سوسو سکورټي هم ډېر افسرانو په کورټ کې هم مقدمه چلیږي، اور موږ اوس اینٹی کرپشن تھا ایف آئی اے تھا منگا غتم دا اپیل کچھ فوراً دو مانے لاس واچے او دا کرپشن دی بنشی چھ دا کرپشن بنشی دی مزدورانو حل و بدل چی.
په دې مظاهره کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې د سوشل سکیورټي ادارې د تیرو شلو کالو د پیسو حساب دی وکړي شي، او د جالي دوایانو په کاروبار کې ککړ افسران دي د څوکیو څخه لری کړي شي. د سره سره دوی دا اعلان هم وکړ چې که د دوی غوښتنې ونه منلې شي نو دوی به د احتجاجونو دا لړۍ د سند صوبې نورو ښارونو ته هم غځي. د دې تورونو په جواب کې لا هم د یادو ادارو لخوا کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا مومندو کی پا 2018 کال کی دا تراغره لوی پیخیرا میں سے شیوی چی پا کی دیر لسی وگڑی وجل شیوی ول پا دیکی دا امبار پای خان کلی دا جماعت و دا شوکدر کچرو زنمر گیبری دونا لوی پیخیوی چی پا کی دیرو خلکو تا مرجوب لا وقتی وا پسی ما کی دا مشال ریڈیو خبریال چانواز ترکزی پا مومندو کی دا 2018 کال دا پیخو تفصیل راغون کردی.
په کال 2018 کې په مهمندو او شوقدر کې د وړو ترهګری پیښو ترڅنګ دوه غټې پیښې هم شوې وې چې پکې د امبار جماعت ځانمرګ برید او په شوقدر کچرو برید کې له ټولو زیات تنان وژلې شوی. په 19 فروری په لاټرۍ عسکري پوستا د وسلوالو برید کې وخا صدر ولې له دغه پیښې 2 ساعته وړاندې دروازګۍ سیمه کوزه مهمندو جنسۍ کې 2 خاصدار وژلې شوي چې د 9 وړو خاصدارو مړي وروستو غلنې هډکوارټر ته راوړل شو، او له جنازو وروستو یې ځینې پنډیالۍ او ځینې میچنۍ ته ورسول او د هغوی کورنیو ته یې حواله کړل. له دغې وروستو د مارچ په 10 نېټه په شوقدر کچرو کې په ځانمرګ برید کې 21 تنان وژلې شوي وو چې پکې ماشومان، زنانه او په کچرو کې د کارکوونکو نه علاوه خپلو مقدمو له راغلي ولسي وګړي هم شامل وو. دغه 14 کې د مټه مغلخیلو د یوې کورنۍ 15 تنان چې ټول ماشومان او زنانه وو وژلې شوي وو. یوه بله پیښه د ستمبر میاشتې په 14 د مهمندو ایجنسۍ په امبار سیمه کې شوې وه چې په یو ځانمرګ برید کې د 15 ماشومانو او ځوانانو په شمول 6 تنان وژلې شوي وو او 4 نور زخمیان وو. یاده پیښه د پایخان نومي کلي په یوه کچه جومات کې شوې وه، او په دې پیښه کې په یو ځای 4 ورونه هم وژلې شوي وو چې د رڼا خان نومي تن زامن وو. د یادې پیښې وروستو د امبار عثمانخیل قام 3 ورځې ماتم کړی او د سیمې روزګارونه او سرکاري ودانۍ بندې وې. وروستو د نومبر په 24 نېټه محمد رایفل هډکوارټر غلنې ته 4 ځانمرګ برید کوونکو ورننه وتل چې د دغه برید کوونکو هدف د هډکوارټر دننه جماعت وو، او په دغه برید کې د ملیشي ځواکونو 2 تنان وژلې شوي ولې 4 نور زخمیان وو، او د ملیشي ځواکونو په وینا چې 2 برید کوونکي د هغوی په ډزو وژلې شوي او 2 برید کوونکو خپل ځانونه الوزولي وو. د دې ترڅنګ په مهمندو کې په بېلابېلو سیمو کې عسکري اپریشنونه هم شوي دي چې پکې د شکمنو تنانو ترڅنګ ځینې وسلوالو هم نیولې شوي وو. ولې د وسلوالو لخوا په ځینې ماین چاودنو کې قومي مشران او د لیویز یا خاصدار ځواکونو غړي هم هدف شوي. د خاصدارو د وژنې، د شوقدر کچیرو او د مهمند رایفل ځانمرګ بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبولې کړې هم وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د کرم ایجنسی ځایي خلک وایي په سیمه کې د یخنۍ له زیاتېدو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم سیوا شوې دي چې له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې بجلی دې ورته ټیک کړل شي. چارواکي وایي د دوی کوشش روان دی چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ کم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
معلومات تر مخه په سیمه کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ یو غټه وجه دا ده چې هلته د ساده ګریسټیشن ډیر کمزورې دی او د بجلی بوج نشي برداشت کولی. ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي که د ساده په ګریسټیشن کې نوي او جدیده مشینري ولګول شي نو هلته به په لوډ شیډنګ کې ډیر کمې راشي.
چونکې دا وړوکی مشین دی د بوج برداشت کولی نشي، په دې باندې ډیر تقریبا 2/3 کرم ایجنسی بوج په دې باندې دی، نو لهذا دا بوج نشي برداشت کولی او دا بیا غکیږي دا ٹریپ کی گی اوس بد قسمتی نہ مت پو اتو سلویختو گھنٹوں کے متشپے گھنٹے بجلی ملے گی.
دسادے محمد اسامہ خان اور اگزے مشال لوڈیو دوائی دا بجلی لو شیڈنگ دا وجی دوی ڈر زپل شیوی دی نو حکومت دے دو دوی پا حال رہا مکڑی اور دا بجلی لو شیڈنگ دے زر ختم کری
دس علاقی ساگی خسارا بجلی نشتا ہوتا کل دا بجلی خارو پاشی نو بیا پا ورے زورے زو غیب ای مو با کل پا سکون کی کی بو مو با مت با کل خپل حاک ملے گی مشمون دا تکلیف دے بڑاگون دا تکلیف دے خارکو دا تکلیف دے ساڑا موسم دے پدی موسم کی دا بجلی نشتا دے ٹولا زندگی دے مو متاثر شیوی دے بجلی نا
دا کامی سملی غڑے ساجد حسین توری مشال لوڈیو دا وائی دا خلکو دا ستونزو خیال و سرشتا او زیادوی چی دے زربا دا سادے پا گریس سٹیشن کی نوی او جدید مشینری و لگول شی چی لدے سر با دا بجلی لو شیڈنگ دیر کم شی
پاٹا سیکریٹریٹ والا سر پروجیکٹ سیکریٹری سر پا لائن بان گیم تاکوی ما تا ہوئی دو دیر کم وقت بے انشاءاللہ سر گریڈ بو مدد اپ گریڈ شی نو مو ڈیمانڈ داو تو مو دی اپ گریڈ کولو سرا سرا مفت اپ سنٹر کولم کیا یو گریڈ جوڑ کی نو آ خبر ہے فی الحال پسپون دے دا خبر ہے حکومت ہے دی کی این ڈی پی والا انشاءاللہ اویلا گیاری
اپ کورما کے د گریسیشن شمیر درې دې چې ورنا شاوخوا اته وی زره د بجلی کنیکشن شوی دی په دې کې د ساده گریسیشن طاقت شپک شپې د زره کې وی دی اولادې څخه د کوزي او منځني کورمې د یوې غټې آبادې ته بجلی ورکړل شوې ده. تاریخ کورک زی مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی م بجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروه
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سید اکبر آغا چې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشري یې کوله د تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلې او د خلاصون د لارې په نوم یو حرکت پیل کړی چې د افغانستان په ولایتونو ګرځي او قومي مشران دینی عالمان مدني فعالان او ځوانان له ځان سره ملګري کوي او د افغانستان بحران ته بین الافغاني حل لاره لټوي. نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد مرکه کړې او په ځای کې ترې پوښتلي چې ننګرهار ته د سفر مقصد سو. نوموړي په جواب کې وایي
جلال آباد تراغلی د پاره دی چې دلته مومنن د ساره سترو سره د ډیرو مجکو علماره له دا غوسر مخبره وکړه دا غو نظرونه مو وخت ساغو ټول نظر په دې موافقو چې د افغانستان دې ته ضرورت لري چې افغانستان د قانونو د پلاس باندې یا د قانونو د لارې څخه مشکل د افغانستان حل شي او علما دا د وشول چې موږ دې ته چمتو یو چې ستاسو سره په دې کار کې ملګری شو.
دولت تاسو سره څومره همکاري ده په دغه برخه کې؟
دا زموږ ډله چې راپورته شوې ده یا نور خلک د ځان سره ملګري کوي افغان شموله خلک دي بالکل بې طرفه خلک دي د هیچا سره اړیکې نه لري خو البته د هغه اعمالو طرفدار دي چې هغه د ملک د خلاصون دپاره سبب ذریعه ګرځي او هغه اعمال اسلامي اعمال وي د هغو طرفدار دي. نو په دې باباندې موږ د حکومت سره په اول وخت کې د حکومت بعضې خلکو سره دا خبره کړې ده چې موږ بې طرف یو د موږ کار چاته خساره او تاوان نه رسي. البته خلک به په فابه دي چې هغه په افغانستان کې جوړ نه غواړي او دا د په وایسته باندې په افغانستان کې دا حالات چې اوس هغه د منلو نه دي هغه راغلي دي خلک به په فابه دي.
او هغه سه وسلوالو طالبانو سره هم تاسو لیدلي د خپل حرکت نه مو خبر کړی دي هغه څومره له تاسو سره موافق دي؟
د طالبانو په ډله کې طرف کې چې هغه د مازري یو قوي طرف دي دا هغه سره هم خبره کړی ده تللیو ورغلی قطر ته ورغلی دلی مهیاتونه ولیرلی دي خطونه ولیرلی دي حالونه مور سره کړی دي. هغه تمام دا ویلی دي چې مر په افغانستان کې هغه کار غواړو چې هغه افغانان غواړي د افغانستان به طرفه خلک او هغه خلک چې هغه په جنگ کې دی چا سره دغنی ملوث نه وي هغه خلک مر راټولو دغه خلکو په وسیله باندې مر د افغانستان جوړښت او د افغانستان مشکل حل غواړو. نو هغه هم په دې باندې خوښ دي چې د ملت خلک البته چې هغه خلک چې هغه پاک خلک وي هغه د افغانستان جوړښت په دې باندې راشي موږ د دې سره همکار یو او د هغه مخالف کې بیخ نه یو خو همکار هم سره یو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مازیګر 3:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت وای حکومت د تصدیق مهم په وخت شاوخوا 3,00,000 جالي شناختی کارډونه او 2,00,000 پاسپورټونه بند کړی دي. چودري نثار وای د تصدیق وروسته به سم شناختی کارډونه او پاسپورټونه بیا خلاصوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیم یافته هلکانو او جنکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتي پروګرام جوړ کړی و چې مقصد یې د دواړو ملکونو په سیاسي حالاتو خبرې او د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. د قبایلي سیمو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ غوښتنه کړې ده. د فاټاز د کونکو تنظیم وایي چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې مواقع ترلاسه دي، خو د فاټا ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه بیا محروم دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورونو چارو وزارت په فساد د تورونو درو پخوانیو مرستیالانو د کیسونو څېړنې لاسرته نه دي رسیدلي. لوی څارنوالي وایي په دې اړه د دوی یو وفد ته دغه کار سپارل شوی دی. سو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورونو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده، خو په خبره یې دغه څېړنې به وخت تخلي. د عراق په سرخار بغداد کې په بمی چاودنو کې 20 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه دوه بمی چاودنې وې چې نن د بغداد د ګاډو د پرزو خرڅولو په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوي چې په دغه بازار کې ډېر رش و. روس د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا نه په شام کې د دوی د ډسبندې معاهدې منظورولو لپاره زر تر زره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده. د دغه قرارداد مسوده روس جوړه کړې ده چې پکې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په اوربند او خبرو ټینګار شوي دی. او راپورونه وایي د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک له روس او نورو هیوادونو سره د شاملېدو وروسته په تیرو 2 کلونو کې د تیلو بیې 100 کال تر ټولو زیاتې لوړې وې. په لندن کې د خام تیلو قیمتونه 250% او په نیویارک کې بیا 50% لوړې شوې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 3 پروژو منځوري ورکړې شوې ده چې پکې صنعتي زون نه علاوه پېښور، چارسدا، مردان، سوابی او نوخار ترمنځ ریل پټلۍ جوړول او 1,500 میگاواټه د بجلی منصوبې هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو کې د کموالي له وجې صرف په 2016 کال کې 1,09,000 کسان د روزګار په غرض د ملک نه بهر لاړل او دغه شان په زرګونو ځوانان د ملازمت په غرض د مختلفو محکمو چکرې لګوي. بلخوا په ملک کې ګرانۍ د غریبو او منځنۍ طبقې خلکو لپاره مشکلات نور هم زیات کړل. ورسپانه لیکي چې د دې هر څه باوجود د توانایي بحران هم د یو چیلنج صورت خپل کړی دی. نو په داسې حالاتو کې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د توانایي بحران خاتمې سره سره ملکی معیشت ته هم وده ورکولی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د پروژې کامیابۍ او دې ته وسعت ورکولو لپاره د حکومت خپل کردار ولوبوي او د کومو صوبو چې څه اندېښنې دي نو هغه دې هم د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نیبات ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتلو وروسته د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره هلې ځلې شروع کړې او نه صرف په کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع کړو بلکې د ملک په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب عملیات هم شروع کړل. ورسپانه لیکي چې د عملیاتو له وجې په ملک کې تر ډېره حده په ترهګرۍ قابو وموندلی شو، خو د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شو. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې په یاد پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد ونه کړی شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په ملک کې سیاسي حکومت او فوج ډېر په ښې طریقې سره د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. نو نړۍ لا پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي چې نه صرف د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسولی شي بلکې د پاکستان معیشت هم مضبوط شي چې په یاد ملک کې وسلوال بیا سر راپورته نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د چین لخوا په پا پاکستان کې د توانایي په پروژو کې د 1.5 ارب ډالر سرمایه کاری او ای اف پی خبری ایجنسی د جرمنی په برلین ښار کې د ترهګرۍ په برید کې په مبینه توګه د یو پاکستانی د نیولو او دغه کورنۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو لنډیز لا ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي د چین سرکاري گریډ یعنی د بجلی جوړولو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د 1000 میگاواټه بجلی لاین غځولو پروژې کې به مرستې وکړي. په دې پروژه به 1.5 ارب ډالر لګښت راځي. د پاکستان حکومت دا خبره په داسې حال کې کړي چې چین وار له مخې په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پر بیلابیلو پروژو کار کوي. رویټرز خبر ایجنسی د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې د بجلی یا برېښنا لاین به د جنوبي پنجاب ماتیری ښارګوټي له لاهور سره ونښلوي. خبر ایجنسی د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایان په حواله وایي چې په دې لاین به د جنوري په میاشت کې کار شروع شي او په 6 میاشتو کې به کار سرته ورسیږي. پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسله له کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو اعدابې کړي چې د بجلی لوډ شیډنګ مسله به ختمه کړي، خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې د لوډ شیډنګ مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا ایف پی خبر ایجنسی لیکي د جرمني پلازمینې برلن کې د کرسمس بازار برید کې په غلطۍ سره نیول شوې پاکستانی وګړې د خپل کورنۍ تحفظ په اړه ویره لري. نوید بلوز د جرمني پولیسو ته ویلي چې هغه گاډی نشي چلولی او په خپل وطن کې د کورنۍ تحفظ په اړه جدي اندېښنې لري. خبر ایجنسی د نوید بلوس په اړه لیکلي چې نوموړی جرمني ته د سرپناه اغستو لپاره ورغلی وو او د برید په ورځ پولیسو په خطا سره ونیولو. خبر ایجنسی لیکي چې د نوید تعلق د بلوچستان صوبې سره دی او د یو بیلتون غوښتونکي سیکولر مبارزې د غړي په حیث یې په جرمني کې د پناه درخواست ورکړې، خو نوموړی وایي چې د سرپناه اخستو کې مشکلاتو سره مخامخ دی ځکه چې د دوی لپاره ترجمه کوونکي څوک نشته. د جرمني په برلین کرسمس بازار باندې د دسمبر په 19 نیټه ترهګریز برید کې 12 کسان وژل شوي ول. د هغه برید په تور تیونس نزاده انیس الامری د ایتلی پولیسو د دسمبر په 28 په میلان کې وژلو.
د ګولایاس نتاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. ځینو امریکایي سېنټرانو د یوکرین کتنې پر مهال په روس ته نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د یوکرین په پلازمینه کیف کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند سېنټر جان مکین له مشال ریډیو خبرونو مرکزي څنګه سره په امریکا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر هر ډول احتمالي معاملې مخالفت څرګند کړ. تفصیل اساله محمد صالح اوروي.
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په داسل کې ده چې اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لری کړي. شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حق کول شول سوي دي. شغلی مکین وویل
We can make them a lot tougher ranging from travel.
موږ شدید اقدامات کولای شو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د حق کول په مسله کې شامل دي او پیژنو. په کار ده تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحد ایالاتونو او زموږ د ډیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسو انتخابات لمنځه وړئ، په حقیقت کې تاسو ډیموکراسي لمنځه وړئ. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه، د امریکا کانګرس له دې کبله پر ماسکو ځینې بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي.
We intend next year to introduce new sanctions.
موږ په 2018 میلادي کال کې پام کېلرو له اوسنیو بندیزونو هاخوا نوي بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نښه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم په نشه کوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم په نشه کوي چې شاوخوا ورباندې راټول دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د پنځمې پورز له امریکا د 15 روسی ډیپلوماټانو د وتلو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حملو کې د لاسلرلو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په ځواب کې د جمعې پورز وویل مسکو بل روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلومات اخراج نکړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګاوه چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپل کړی ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے دا پختو فلمونو جوړون کی وای چې پروان 2018 کال دا پختو فلمونو لپاره خنو فلمی ډایریکټرانو هی لسرګندولا چې دا تیر کال پرتله په 2018 کال کې به د پختو فلمونو غټه ورکړي خو داسې ونه شو. دا پختو فلمونو جوړونکو ډایریکټرانو له مشال ریډیو څخه خبرو کیول ترڅو چې حکومت او د سینماګانو مالکانو د فلم پروډوسرانو او ډایریکټرانو سره مرسته نوي کړي تر هغه فلمی صنعت مخ په وړاندې نشي تللی. دا چې 2018 کال د پختو فلمونو لپاره څنګه د سراج ظهیر په دې رپورٹ کې اورو چې په یو سندره شروع کیږي.
روان کال 2018 کې د پښتو ټول و فلمونه خودل شوی چې پکې درې په وړو کې اختر کې یو خیر دی یار نشکې دی د نادر خان، ګندګیری نه ونم د شاهد عثمان او دراجا فلم هدایتکاری ارشد خان کړی دا. لدی روستو سلور فلمونه په لوی اختر کې و خودل شو چې پکې بدماشي بمنی د ارشد خان، غلام د شاهد عثمان، بدماشي نه منم د سعید تاهکالی او زه پاگل یم د منتظم شاه په هدایتکاری جوړ شوی. د پښتو فلمونو صنعت سره تړلي خلک وایي چې د تیر کال په پرتله سخ کال فلمونو دومره کاروبار نه دی کړی څومره چې په کار وو. او بل دا چې لمردانه د سینماګانو خاتمه هم وشوه، یو پاتې وه هغه هم ونړول شوه. د فلم زه پاگل یم ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې ټول د پښتو اته فلمونه جوړ شوي وو او سخ کال ځکه فلمونو ګټه ونه کړه چې یو خوا د امنیت مسله ده او بل خوا افغان کډوال حمله په خبره روان دي.
2014 14 او 16 حوالے ته موږ خبرو کو په دغه کډونو کې د فلم یو بجټ چې کومو مناسب هغه به 60 لک روپے وو او اوس د یو مناسب فلم بجټ چې کومین وو هغه 10 لک روپے شو. یعنی بجای دی نه چې دا بجټ نو سیوا شی نو دا را کم شو لکه نیم په نیم راغو او د هغه باوجود هم چې کوم نه چې څونه فلمونه ریلیز کیږي او هغه هر یو فلم تقریبا 10 لک 15 لک روپے نقصان کې روان دی. دغه غټي وزیري چې په مردان کې یو سینما و هغه ختم شو. په شروعات کې دوه سینماګانی وغه کې یو ختم شو یو شتري کابل کې و فلم موږ نه تقریبا 10-12 لک روپے سرکټ کې پلو اوس کابل کې په مشکل باندې فلم په 1 لک روپے دی.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
پاکستان فلم انډستری چې په کوم حالاتو کې روانه ده پروډوسران بیا هم کوشش کوي فلمونه جوړي کو عوام هغه ریسپانس نه ورکړي چې حکومت نه وکړي کړي چې هغه لږ منډه دي پروډوسرانو سره وال پکای دي چې دې دا حالې ځلې بنورین زیاتې شي او پښتو فلم انډستری دا به ترکیو کې فلمونه جوړیږي ډېر. او دویمه خبره دا ده چې د سینما والا نه زما ډېرې ګیله ده. دلته سینما والا چې کوم دي هغه خلک نشته چې لکه لالا مرتضا وو یا آفتاب صابری وو دې دا سردار خان لالا او دا ډېر ښه سینما والا وو. دوی به چې دی پروډوسر به نو فلم جوړولو نو دوی به ورسره منډه هم کوله تړه به هم کوله او فلم به هم چې ورسره لګولو.
یاد دې وي په کال 1980 کې په پاکستان کې ټولې 922 سینماګانې وې. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې دا وخت شپږ یو سینماګانو کې فلمونه خودل کیږي خو دا شمېره ورځ په ورځ کمیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا سیرات ظهیر رپورت تاسو اوریدل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروگرام تړون. په نننی پروگرام کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په اړه معلومات واورئ. دا پروگرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلای کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پایل کې به د نوشار د جغرافیه او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو، د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د نوشار له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال فرهاد محمد ترین سره وژغېدم. فرهاد محمد ترین د نوشار د موقعیت په اړه وویل:
لو خان چې نو دا د اباسین په غاړه آباد دی، نور خاطه اړخته اباسین دی او پورې غاړه بیا علاقه خو د پښتنو ده، خو په انتظامي لحاظ په پنجاب کې شاملېده. موږ ورته اټک زله نور خاطه اړخته، مغرب اړخته د پېښور زله، او بیا قطب اړخته مردان او سوابه، او سویل اړخته کوهاټ. دا د نوښار حضوري اروازي دي.
نوموړي د نوښار د انتظامي جوړښت په اړه داسې راته وویل:
دا نوخار مرکز سری دغه د زلې هغه نوخار دی، او بیا د دې کې درې تحصیلونه دي: نوخار، جنګیرې او پبی، او دې نه علاوه پکې اکوړې، زیارت کاکا صاحب، پیپیایی، پبی، ډاګ اسماعیل خیل، ډاګ بیسود، اکبرپوره او شیدو، دا پکې مشهور کلي دي.
فرهاد محمد ترین په نوښار کې د میشتو لویو پښتني قبیلو یادونه داسې کوي:
نوخار بنیادی طور سره چې خپل ذاتی نوخار کوم دی، نوخار خار شې په دې کې مابوزی اوسیږي. دې نه علاوه د دې په سویلی اړخ یا غریزه علاقه زیاته چې کوم دا نه کې خټک دي، او پکې لږ شان باندوري زاخل، او بیا دې خواته په سیندا په قطب اړخ باندې خشکی او بندر یا یوسفزی، بیا باندې په پلتۍ کې بابر یو قام دی، او په نوخار کې او په اکبرپوره کې ځینې هندکو ویونکي خلک او پرسګادم اوسېږي.
نوموړي وویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي.
موږ سره هر مذهب والے خلک شته، په دې کې هندوان شته، دې کې سیکان شته، عیسایان شته. بیا د هندوانو چې څونه مختلف مذهبونه وي، هغې بیل بیل مذهب سره تعلق لرونکي خلک هم پکې لږ تعداد کې خوشته پکې وي.
جوان جواك
د اباسین پر غاړه د آباد نوښار د ولس پر ژوند جواک مې د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي څېړنکار فرهاد علي خاور سره خبرې وکړې. فرهاد علي خاور وویل چې نور خو د نوښار د ولس د خوشحالۍ موقع نور پښتنو ته ورته دي، خو یو څه داسې سته چې دا سیمه له نورو بیلوي.
مزید ممدغه مختلف موقع باندې خپل خوشحالي دا تقریبات لغه کوي، خو د مخکې زړه زمانه کې چې کومونو دلته خوشوم کې هندوانو مو زیاته، او د مسلمانانو ممدغه یو فرق په پکېدو کې دلته به میلې وي. لکه په نوخار کې به ډېرې غټې د خوشحالۍ لوی تقریبات ده چې دلته به میلې لګېدې.
له نوموړي څخه مې وپوښتل چې په دې میلو کې به څه وو. نو هغه وویل:
مختلف تقریبات وو، مختلف لوبې به پکې، د اسونو غلب به پکې وو، دغه سه نور مختلف مقامی لوبې چې کومې دغه به پکې کېدې. هغه نه به خلکو خوندونه بستله، او زیات چې انګریز تحریر کې لیکي چې جواری به پکې کېدې. خار کې خوتون کې تاسو مطلب چې دلته خسک قبیله آباد ده کنه، نو دا خو د موسیقۍ ډېر دلداده دي، او د دې خپل خاص قسم د اتن دی.
فرهاد علي خاور وایي چې په نوښار کې د ځینو سیمو رسمونه بدل شوي، او د ځینو لا هم هغسې پر ځای پاتې دي.
نوخار چې کوم په غرونو کې کوم خلک آباد دي، اوسه مغی رسم رواج قبایلی دي تقریبا زیات چې کوم دی، نو هغه دغه سری دي لاډی روس دي. او دین چې کوم په دې نوخار کې اوسي دي بار علاقو طرف ته، لکه نوشره کلا شو، یا اکوړ خټک شو، یا د دې نور کلی شو، دغه خلکو رسم رواج د هغه خلکو نه لږ بدل دي. او بل نوخار کې چونکې فوجي کینټ دی چونی دا، نو هلته دن چې کوم نوخار دی، نو هغه د هغه جدید دور رسم و رواجونه دي پکې، هماغه شادی حالونه دي پکې، هماغه رسم و رواج دي کوم چې په پنجاب کې دي یا په اسلام آباد کې دي، دغه چونکې هلته زیات د بار خلک اوسي.
پر نوښار د سخت درځي د څپو په اړه هغه وویل:
نو خار په ډېر زیات متاثر کړی د صوبې په نورو برخو نه تقریبا زما په نظر باندې د ډېر زیات متاثر شوی. نو په دې علاقه باندې مدرسې دي لکه حقانیا مدرسه تاسو بنوم اوریدلی د حقانی نه دغه سره ډېر تعلق دی بل د طالبانو زیات سلوټنټان دلته پاتې شوي دي. نو دلته د مدرسو تعداد ډېر زیات دی د نورو برخو نه په هغه وایو د باندې دلته د دغه خلکو اثر رسوکو او دې خلکو زندگی ډېره متاثره کړې وه ډېر نقصان ورته رسېدلی دی.
فرهاد علی خاویر وویل چې په نوښار کې هم د ترهګرۍ څپو ټولنه داسې ځپلې ده چې د خلکو ترمنځ پکې باور کم شوی دی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د نوښار د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. له دې سیمه سره اړه لرونکي او د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکواله حسینه ګل وای هلته د میرمنو ژوند ډیر لکړاونو ډک دی.
چې کوم بنیادی انساني حقونه دي نو کومه وګورو نو یو شمیر حقونه داسې دي چې دغه میرمنې په دې وخت کې یعنی په دې وشتمه پیړۍ کې هم محروم دي. دا ډیر زیات علتونه دي ډیر وجوهات دي. یو خدای چې د پښتنو ټولنه د بد مرغه ډېر زیات قبایلی غونډې دا رسم او رواج لري او دا لري چې د تعلیم پکې ډېر زیات فقدان دی ډېر زیات کمی دی او بیا په تیره تیره د دغه تعلیم د نشتوالي د کبله پښتنې مېرمنې چې کمی دي نو هغه زیاتره داسې دي چې هغه ته د خپلو حقونو صحیح معلومات نشته دی پته نشته دی په دې نه پوهېږي چې د هغې څه حقونه دي په دې ټولنه کې یا په کور کې یا په ژوند کې.
حسینه ګل وای میرمنې په دې نه دي خبرې چې د دوی حقونه څه دي.
که دغه زنانه د دې سیز نه دي خبر چې یاره پلار چې کوم جایداد دی یا کوم مال دولت دی نو په هغې کې لکه هغې بس شروع نه دا لیدلی دي چې رور د هغې وارث دی که نه د پلار په جایداد کې هغې ته دا پته نشته دی او که بیا لکه د ځینې داسې پکې وین چې لکه هغه وایي چې د دې پلار خو چې څنګه دا زوی اولاد دی دغسې زما اولاد یې ما او اسلام ما ته په وراثت کې د پلار په وراثت کې خپله برخه مقرر کړې ده بیا دغه کې زموږ رسم او رواج چې کوم دی نو هغه لکه یو دیوال شي یو مشکل شي دغه رور یا د پلار چې کوم دی نو هغه بیا راپورته شي هغه دا خبره کوي چې نه دا په اسلام کې خو ټیک شته ټیک ته شته دی په قانون کې نه شته دی خو زما د پښتني رسم او رواج کې دا خبره نشته دی چې زه د خپل لور ته په خپل وراثت کې زه حساب ورکم یا د برخه زه ورته ورکم چې دا غي په وړوکوالي کې دا غي ودونه کیږي لکه هغه نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي په خارجي ژوند کې چې کوم دی نو هغه کې خو بس نه څه خزه مره با شعور وی چې هغه د دې سیزن ادراک لري خو د کم خو شکل چې کوي دی یاد سي لري پرتی سیمې دی چې هغه د خار نه لري دلته درسمي او دغه نشته دی نو البته کې بیا د خو دغه مسائل دي.
نو مورې وای چې د نوښار په یو شمیر سیمو کې لا هم پر میرمنو تشدد دوام لري.
د تشدد ډیر زیات قسمونه دی یوازې د لکه وجودی طور لکه وهل ټکول خز سره دا تشدد خو دی خو دا چې د داوم د تشدد په زمره کې راځي چې اوس لکه یوې خز سره په کور کې حالات دا سیدي چې دا غي نه د غي د ژوند تپوس دا غي د غم دا غي د خوشحالو تپوس نشي کېږي او دا چې اولادونه چې مونږ خبره کوو نو چې لونه پر له پسې وشي او پاغي کې د نارینه اولاد راتل نه وینو دغه طور چې نو دا هم د خځې په سر باندې راځي وهل کېږي ټکول کېږي یا هغې ته داسې پیغورونه ورکړی کېږي یا د سپېرې یا د دغه چې ته خو لکه نارینه اولاد نشي راوړلی نو دغه هر څه هم د دې ښځې په سر بیا د دې نه وجودي طور تېرېږي.
حسینه ګل وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه د میرمنو د ژوند په بدلولو کې خپل رول ولوبوي.
زه به د خپلو سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې ډېر زیات په فعالیت سره کار کوي خو دا ده چې د بده مرغه هغه کار په هغه معنو سره سرته نه دی رسولی لکه د کمی چې ضرورت دی او د کمی چې لکه تمه کېدی شوه نو دا ده چې که دی وکړی شي نو دی په دې اړه باندې ډېر زیات کارونه کولی شي د تعلیم د رڼا د خورولو دپاره دی خپل جدوجهد لکه ډېر زیات رامخېته کولی شي دغسې نور چې بنیادي او اساسي چې کوم د انسان ضرورتونه دي هغه حقونه چې کوم دي په کار ده چې د هغې لکه یو برابر تقسیم دی یقیني کړي او کمې موقع لکه په ټولنه کې نارینه ته دي چې هغه موقع لکه ښځو ته ورکړلی شي.
د دې سیمې ګټه وټه.
نوشار د پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چیرې چې د اوبو سرچینې د ډیرو سیمو پرتله پراخې دي. د دې سیمې یو ځایي کروندګر حیات شیر وایي نوشار په زراعتي توګه پراخ پیداوار لري.
دلته کې الحمدلله جوار ښه پیدا کېږي، غنم ډېر ښه پیداوار دی، او حتی کې چې کوم د اوبو کمی دلته اوربش هم ښه ده، او د هغې نه علاوه سبزي چې کوم ده زمونږ کوړي علاقې دې سیمې ده چې کومه دلته کې ده هغوی ورته ویلی شي، نو دې ډېره ښه سبزي ده لکه هغې کې بادرنګ شو، ټینډه شوه، کدو شو، دا سیزونه ټول دي کې هغه ډومبی را شي. میوو کې زمونږ الحمدلله د مانکي علاقې کاکا صاحب او د مانکي چې کومه مالټه پیداوار دی دا داسې پیداوار دی چې یو خو د دې دا تخم چې دی د آسټرېلیا نه راغلی دی ریډ بلډ وته وي، او دې الحمدلله زمونږ په پاکستان کې اټولو کې ښه پیداوار د مالټې دی، او هغې نه علاوه اوس زیتون کرلې کېږي زمونږ په علاقه کې، هغه هم ښه پیداوار دی.
نوموړي وویل چې د زراعت تر څنګ د نوشار خلک په مزدوریو پسې نور هیوادونو ته هم تللي دي.
دوی خو خلیج په ملکونو کې ډېر دي، زمونږ په علاقه کې د خټک نامه کې چراټ سره یو کلی دی، هغې ته فلی خانې چې د هغې کم از کم 12 نوانه تر 14,000 پورې آبادي اوس هم هغې په دې یو کلي آبادي په انګلینډ کې پراته ده، او د یورپ کې هم ډېر دي، نور ملکونو کې هم دي، حتی کې چې افریقا کې هم دي، ځکه روزګار په تلاش کې.
نومیالی د دغې سیمې
له لیکوال او تاریخ پوه فرهاد محمد ترین څخه مې وپوښتل چې د تاریخ په اوږدو کې په نوشار کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات راکړي. هغه وویل دا نوملړ خورا اوږد دی، خو یو شمیر نومونه یې داسې یاد کړل.
خوشحال خان خټک نوم واخلم چې هغه د پښتون نېشنلیزم علمبردار و، بلکې د زیر بانډي و. بیا موږ سره په دغه د هغه په اولاد کې اشرف خان او افضل خان خټک په دې علاقه باندې خانې کړي وي، او مختلف یو قسم له حکومتي رول یې لوبولی دی. خو د دغې نه علاوه په نوښار کې نور مشهور خلک چې نو قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي پخوانی امیر، هغه هم د نوښار و. دغه شان کې زمونږ یو ایم ایل ای او د ډېر لوی اسکالر او اسلامي عالم مولانا عبدالحق د نوښار سره تعلق و. بیا یو ډېر لوی قومي شاعر او ډېر لوی نوم دا اجمل خټک دی چې هغه په سیاست کې ډېره اهم حصه ده او ډېر لوی رول لري. دغه شان خصوصا په نوښار کلي کې میا سرور شاه د خدای خدمتګار ډېر لوی سالار پاتې شوی دی، ډېر لوی خدمات یې دي.
فرهاد محمد ترین وویل کومو سیمو چې د پښتو ادب ته مشهورې څهرې ورکړې دي نو په هغوی کې نوشار د سرخیل حیثیت لري.
هغې کې خوشحال خان خټک او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي لکه اشرف خان هجري، سکندر خان خټک، صدر خان خټک، عبدالقادر خان خټک، گوهر خان خټک، او بیا د هغه لوسی افضل خان خټک د اشرف خان هجري زوی، او بیا د ځینو په قول د افضل خان خټک زوی کاظم خان شیدا چې د پښتو ډېر لوی شاعر دی، ډېر لوی عظیم شاعر دی، او ډېر ستر حیثیت لري په پښتو ادب کې. او بیا دغه شان د دغې خاندان کامگار خان خټک چې د نامدار خان زوی دی، په دغه لړ کې که مونږ د اجمل خټک ذکر وکړو بې ځایه به وي، ځکه چې د لوی نظم په بامیانو کې اجمل خټک اهم شاعر دی، او په راتلونکي زیاتو شاعرانو باندې دا ډېر لوی اثر دی. مونږ سره بیا د شیدو سید انور حق یو داسې سکادر دی چې هغه د پښتو ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي، او د اردو پښتو یو لغت یې لیکلې، او دغه شان ته په اسلامي انسایکلوپیډیا کې په پښتو او ځینو پښتنو سره تعلق لرونکو موضوعاتو باندې هغه پکې مقالې لیکلي دي. بیا تقویم الحق کاکا خیل دی چې ډېر زیات خدمات یې دي. بیا تسنیم الحق کاکا خیل، تکریم الحق کاکا خیل چې په روغ لیونی مشهور دی. دغه شانتې قاضي عبدالسلام چې ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي او لیکلي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د نوشار په اړه معلومات وو اوریدل.
لدی سره د خبرونی وخت پات رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مهیروي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه